سلام نو وختم بخیر د افغانستان په وختش په نه به جوشي تاسو آزادې لري ته خوږی اسمخ کې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه تر په لومړي مخه په ترحم کې د طالبان او پاکستاني پوځونو ترمنځ تیر شپه بیا نه حد شو دي طالبان د حکومت کورونی چارو وزارت لدی مخکې تایید کړی و چې د یکشنبه په ماسخوتن د پیل شوې نښته پر مهال د دوی یو سرتیر وژل شوی د نوټه پیندي سیمه ییزو سرچینو نن آزادي راډیو ته ویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکو ویلي چې جګړه بیا پیل نشي د آزادي راډیو مشهد څنګه سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني سرتیر ټپیان شوي وو بل خوا د راپور له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بند ده او د دواړو غاړو ته یې لسکونه لارې بندې دي په وام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړېږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یې یونه مشره روزتون بایوا به هم پکې حضور ولري د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړي خو بشري حقوقونه او په تیرو دینجو او خوځو پر تعلیم او کار بندي زوامدار است د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تیرو څه کم څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د باسونو اجنډاګانې جوړوي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وینځبیل مجد ویلي چې یونما د افغانستان په اړه د منفی تبلیغات کوي بختر خبرې جنس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قول لیکلو چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي دمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1 میلیون ډالر بسپنه ورکړي د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره د ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي نن په خپل ایکس پاڼه په بیان کې خبر ورکړ چې دنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 50 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده په بیان کې لوی ځای شوی افغانانو په تیر له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې د سوری وسروال ځوکن په ساحلي خار لزقې کې ورسره لاغې پوځي عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد پر ضد لی رژیم پلوی ملیشو د پوځ د سرتیر وشل د سوری دولتي خبري اژانس سنا د سرچینو په ول راپور کړی چې د سرتیر د لزقې په داتور سیمه کې وژل شوې دي لزقې د اسد رژیم د ملاتړ په خونه مرکز بلل کېږي اولوي اقلیت چې د اسد کورنور سره تړلې ده په پام کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوري ورسته د لبریزل لپاره د امریکا د کانګرس دوړو خونو غړې غونډې ته وینا وکړي ټرمپ پرون پر خپل ټولنیز شبکه ترټ ولیکل چې د وایرا به ستروي هغه په دې اړه جزئیات نه ورکړي خو تمه ده چې دای به هڅه وکړي چې له اوکراین سره د مرستو د بدلو په ګډون د خپل کورنۍ بهرنی پالیسی اجنډا د دوام لپاره ملاتړ ترلاسه کړي هغه ټرمپ د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې په تیر شپه غوونی کې د فشار او ناڅاپي کړو لیلارې په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې د پاموړ بدلونونو اعلان کړل او په ترڅ کې تر ډیره کانګرس ته له پام پرته له اجرایي فرمانونو څخه کار اخیستی سو هغه ژمنې عملي کړي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له خلکو سره کړې وي مننه دا چې د آزادۍ رادیو اوریدونکي یې په تور هم کې تیر شپه یو بار بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نه خته
دغه تقریبا نو سمبوجو ته د جنگ موس نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان ما وو
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین له طالبان غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیزونه لغوه کړي
او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانوي عمر هم هیڅ درک نه لګیږي
او افغانستان کې سیلابونو زمکه کورونا ویجاړ کړي
زموږ ټول کور زمکه سیلابونو وړي و داهله و چې موږ بالغ مخ څخه حاصلات ترلاسه کوو
پرون کې تنو راپورونه هم لرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو ور بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوې په تورخم کې د طالبانو د حکومت ایوا سرچینه وای د نښته د شپې له 10 بجو تر سهار روانه وه او درې وسلې پکې کارول شوې دغه سرچینه نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته ویل چې هو جګړه نشته خو تورخم پوځي حالات غوړه کړی دی نور جزئیات په دې راپور کې
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوه پسیما کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټه له ځایي خلکو تخلیه شوه. دې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګه تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو، نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان نه و. حالات نظامي دی بس ټوله تورخم د نظامي حال په حال کې دی، نو مجاهدین دي و طالبان دي، شهر تخلیه دی، یعنی نور ملکي کسان نشته.
دی وایي په دې تازه نښته کې د دوی لوري ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتی، خو ادعای وکړه چې پاکستاني لوري د ملکي وګړو کورونه او ولسي موټرې په نښه کړي چې له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکي وګړو کورونه په مرمیو لګېدلي دي او زیان ورته رسېدلی. د تورخم خارګوټي نه د ډکی سیمې ته یو بې ځایه شوي یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره یې وکړل چې ځان او ماشومان ژوندي راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې له امله ډېرو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنی شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډي کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو او د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورنډ بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشیا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نښتې وروسته له هغې دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 1 د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله. خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي ډاکټر صدق حمیدوی څخه وپوښتل چې له ډېر پخوا دغه جنجالونه د ډیورنډ البته د تورخم په دغه لاره کې دي، خو ولې نه حلېږي؟ د دوی نظر مو راخیستی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نوه اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي، او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي، هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ مونږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلي نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه کومه ایدا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پریدي، ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغه لپاره نه پریدي. او بیا دا ادام کوي، یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لکه مشمنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ، که تاسو په ملکی خلک وګورئ، ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزو سره لدی چې د هر وخت دغه سینخه تر مسی دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سی دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را مسکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه شته نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي.
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا برید کیږي، تجاوز کیږي. نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د
ادعا بیا یو شمیر په دې باور دی چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه هم تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښې په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داسې یو چاپیریال داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه وړاندې کوی شي د رسمي کرښې دغه د فرضي کرښې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوي و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پرې لاسلیک هم پرې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د ده لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان ده مخامخ ده، باید په هغې باندې کار
وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تور حملار د څوارلسمې ورځې لپاره هم تړلې ده. د دې لارې بندېدو هغه سلګونه ویلچر او کراچۍ چلوونکي هم اغېزمن کړي چې له یوې غاړې بلې ته به یې ناروغان او د خلکو بارونه انتقالول. تور حملار د فبروري په یوویشتمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وتړل شوه. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګورم نه اوس مونږه تلي پاسپورټ همالته هغه سړي سره ګروي خو ده مونږ ته وړه غوړي نه دي راکړي.
روژه ګل هغه چوپه خبره یې تورخم کې ویلچیر چلوي او اوس د لارې د بندېدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې به یې پنځه شپږ سوه افغانۍ ګټلې او خپل کور به یې پرې چلولو، خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کار یې نه دی کړی.
پاغه باندې بچو ته نه پکه برابر اول یو مې مور ده او نور مې بچان دي، یو مې زوی ده او نور مې لورګانې دي. مونږ نه پوله لرو نه پټې لرو، همدغه تورخم ته پراته یي، همدغه تورخم کې کاروبار دی.
د روشه ګل په خبره په تورخم کې دواړه غاړو ته د ویلچیرو او کراچۍ چلوونکو شمېر سلګونو ته رسیږي. پاکستانی رسنی جیو نیوز ویلی د تورخم للارې به هره ورځ تر لسو زرو پورې کسانو تګ راتګ کولو. د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډۍ کې به یې د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بېوسۍ کیسه کوي. د چوي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
یو واته ورځې مخکې مې لور مړه وه، ما سره کپل روپۍ نه دي او بس بېوسه یو. سفادر ته وایم
دی وایي بېګه یې پیشنمای نه دی کړی او په نهاره یې روشه نیولې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د فبروري په 28مه د طالب او پاکستاني ځواکونو لخوا د طالبانو له لوري د یوې پوستې د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وتړل شوه چې د خلاصېدو په اړه یې تر اوسه خبرې ناکامې دي. د یادونې ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر یو میلیون ډالرو پورې تاوان اوړي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یوه اعلامیه کې چې پرونه وخت یې خبره کړې ویلي که دا بندیز د یو بل کال لپاره هم دوام وکړي نه جبرانیدونکې پایلې به ولري. د زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې هم غواړي چې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. جسد په راپور کې
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانږدې کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداری ورکړې چې که دا وضعیت دغسې دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکې پایلې ولري. د دې کمپاین مسؤول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان ولس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لاره پیدا نه کړه. دا کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفای وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دې په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د څلور سوه څلور کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په زه زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلي شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بالاخره به زموږ راتلونکی څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکو د ښوونځي زده کوونکي حسنه ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. څه کال مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پراګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. یونسکو ویلي چې که دا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي، له 4 میلیونه ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وی ساعت.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل اوکراین سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په خپل دفتر کې له شخړې وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلي چې په ځنډول شوي مرستو کې ته هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن واوسي، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زیلنسکی ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی، نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتما خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تېرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکی او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پرېکړې داسې مهال چې روسیې له 2 میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې له کیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پوځ په دې جګړه کې چې له 2 نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همداراز کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي، نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي، نو دا پرېکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل، هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي، نو ناوړه اغیز به ولري. نوموړی یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه، بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فیدروف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د 6 میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که ناسم.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بېلابېلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو سرپناه بې برخې کوي. ډبلیو پی د سیمه ییزو دفتر مشر په هرات کې په یوه ویډیو کې چې پرون د دې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوې ویلي، ډېری خلک کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې بایللې دي. یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیرمن شوې هم وایي له سختو ستونزو سره مخ دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري توکي برابر کړي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د ډبلیو اف پی د سیمه ایز دفتر مشر قادر آسی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې د دغې ادارې پر ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خپره شوې ویلي، دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایه لړۍ پیل ده. د ده په خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي، خو یو شمېر هغه کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي، له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. مطیع الله چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی دی، سیلابونو یې کور او کرنیزه ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هیله وه چې موږ بالغ ځمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږکال ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهېږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. له مرستندوی ادارو څخه زموږ همدا هیله ده چې موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب ځپلی قاسم چې د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ اوسېدونکی دی، بیا وایي،
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسېدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جومات کې ویده کیږو، خپل ټولې کډې مو هلته راوړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ژانس د فراه د سیمه ایزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوه اویا کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فراه، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو شپږ ویشت کسان مړه کړي او څلوېښت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لمړنیو توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیرلو توان لري. د دغه ولایت اوسېدونکي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابره لوړ شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې نرخونه کنټرول کړي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارکه میاشت په راتګ سره په ښارونو کې د لمړنیو توکو بیې لوړېږي. نو جزات په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنی دی چې خلک د روژې ماتی لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژې ماتی لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لالوړان دي د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې پراتګ سره ځایي اوسېدونکي وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ شوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دي، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان وردګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، د موږ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو نه هم دا خواهش ده چې خلک خپل د دې ملت وزویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سيدي ډېره په مناسب بیا باندې مال خرڅي. دغه اوس په الحال رومای سي ده، دغه ځای کې سي ده، چار پنځوس روپۍ خلک درغله، خو اوسي یو په یو اتیا روپۍ ته کړی ده. خلکو مخکې راوړی باید سي کوم مال په کوم قیمت اخیستی، د روزي په خاطر باندې باید خلکو سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر ځینې ځانګړي تیاری نسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشیانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کېږي. له دې ټولو سره سره د میدان ښار اوسېدونکي د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي. بلخوا د میدان وردګو ولایت ښاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسؤل انجینر محمد خان ځواک وویل،
دا چې په میدان وردګ ولایت کې تقریبا د یو کال راهیسې د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي. وخت په وخت نوې نرخنامې بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارکه میاشت کې به مو نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوي به وکړو بازارونه کې.
د پداسیال کې د چوس محل غنو مو سوچ مخ کې په افغانستان کې د بیوزله کورونې سره مرسته کول خپل مرستې زندول دي چې دغه چاري هم د غلطه د خلکو پرې ژوند زیات اندازه.
د تاند څنګه خبرونه درته حمله روخو ترغی د مخه خبرونه او ی د دوی چې د دې ونی په پای کې تاسو کولای شئ چې په البته سبا ته د میکروفون ساس خبرونه کې د تورخم پر مسلې او د تم د مارچ په تړاو باندې د خزو په خبرونه کې چې نور بس پر موضوعات مو ټاکلی دي خبرې به پیوګو. سلامونه وخت مو خیر. افغانستان په وخت نه نیمه بجې دي. تاسو ازادي رادیو ته غواړی است. تراپور لمخی په تورخم کې د طالبانو پاکستانی پوځیانو ترمنځ تیر شپه بیا نه خدي شو دي. د طالبانو حکومت کورونا چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یک شنبې په ماسخوتن د پرشونو خطو پر مهال د دوی یو سرتیر وژل شو او د نوټه پیاندي. سیمه ایزو سرچینو نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دي او د سیمه سودین کې ویلي چې جګړه په پیل نشي. تازه دی رډو ماشال څنګه د سرچینو قانون راپور کړ چې په پرونی جګړو کې درې پاکستانی سرتیر ټپل شي وو. بل خو د راپور نه مخې د تورخم دروازه تروسه هم د خلکو موټر پر مخ بند ده او د غړو ته لزګنه لاري عبادت دي. روسي خبرم دا چې په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر او سولېزو چارو پرخي پرخپلکس په اړه د یو بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په لسمه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشرکوي جوړي کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزاتون بیا په هم پکې اظهار کړی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت دون کیده لکه د اوو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، ځکه موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې تور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړ او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرون ملکیم وکری وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت پاکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وقت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي. او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو، نو زما په ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پوینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي، او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي، زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان یې درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي، هغه بیا موږ نشو تکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه د انټرنیټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو، او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که بې تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید څو بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې، یا هم په ټولیزه توګه، د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخه راغلل، هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بې هدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي، دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامې ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه، یا یوه ستنه، یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون، یا یوه ستنه، یا یوه پایه هدف ده. بې هدف ژوند نه کېږي. او هدف درلودل د موږ لپاره په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو، نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت، زمان په ارزښت پوه شو، او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو، ترې استفاده وکړو.
اتلستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وایي دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډېر قیمتي څیز دی چې مونږ یې باید د لاسه ورنه کړو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړئ، یا دغه کوي چې دغه دی زه یعنې مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډېر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسي، لکه ازادي راډیو شو، وایس آف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سر روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه وي، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجي ګیمونو باندې. مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دوی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب او دا دې کې ګوتې وي.
یو تجربه هم را سره شریکه کړي، کوم وخت دسی سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونږ ته ورسته هم پام سوای دی چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت مې باید نه وای ضایع کړی. داسې کوم څه سره مخ سوي یاستئ؟
ډېرې داسې تجربې شته دي د دې نه. یعنی اول دا دی چې مونږ دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره وروسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دی نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پابجي ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت پاک لا ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمن څه دي او هغه څه دي چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي یا یوه ثانیه د عقل تېرېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بېرته برګشت وکړو او بېرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بېرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دي، او یا نشم کولی چې هغه ته بېرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت د تیر سوی او وروسته پښېمانه سوی، چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسېدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډېری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډېر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم، طبعا هغلته ما ته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ما ته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ما ته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن، او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکې ویم، ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فني ویډیوګانې هلته نشروي. نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی، هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته یې بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بېرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښېمانه کړم، او بېرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بېرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راضای کوي هغه بېرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ما ته ګټه راکوي، یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډېری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې چالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه وي، یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي، د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دوو شیانو نه هم وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کېدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کېدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چېرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیرې چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، کغه د کارونه وي، کغه د تفریح وخت وي، کغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې چېرته د مطالعه ونه کړي، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هماغه شکل ورسره مخ شه. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید پام وشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپل مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه نا څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم. یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم. بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري، مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه، له رواني اړخه دوی نارامه دي. نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته او ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو،
دا و دی اونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
Oh, love. Rasbala Rasatra.